اوقات سلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربا منور شاه نیکی هله پیرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر ډیپلوماټونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار هارون بچای درته وایي
سرټکی په کراچای کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او نهه نور ژوبل دي. د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې غړی مولانا زینت الله افغان گرفتار کړی دی او ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت نوی قانون د افغان ښځو او نجونو پر حقونو د نه زغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي. اوس د خبرونو تفصیل د سند په مرکزی ښار کراچای کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او نهه نور ژوبل دي. دا خبره د کراچای د پولیسو ویان محمد ریحان پرون ماښام مشال ډیو ته وکړه. نوموړي وویل نښته هغه مهال وشوه کله چې د اهل سنت والجماعت کسان په ګولیمار سیمه کې د شیګانو پر یوه کیمپ ور برابر شول. د ریحان په خبره دواړو ډلو پر یوه بل ډزې وکړې او په نتیجه کې مرګ ژوبل رامنځته شوه. ریحان وویل د سند د پولیسو مشر د پیښې د پلټنو امر کړی دی او د پولیسو ترڅنګ رینجر ځواکونه هم په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. بلخوا د اهل سنت والجماعت یو مخکښ تاج محمد حنفي هم پرون په کراچای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د ډلې غړي پر طارق روډ د ختم نبوت په نوم په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره روان ول چې شیګانو ډزې ور باندې وکړي او دوه ملګري ورته ووژل. خو د سید شاهنشاه حسین نقوي په مشرۍ د شیګانو د تنظیم مجلس وحدت المسلمین مخکښانو بیگانه وخت په کراچای کې خبرونه سره په خبرو کې اهل سنت والجماعت د یوې ناقانونه ډلې په توګه یاد کړل او حکومت یې غوښتل چې د هغه ډلې کسان دي د دوی پر کیمپ د برید په تور گرفتار او سزا کړي. بلخوا د سند اعلی وزیر سید مراد علي شاه د پرونی پیښې نوټس اخیستې او په یو بیان کې ویلي چې هیڅ چاته د ښار د امن ګډوډولو اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې شیګان نن د کراچۍ په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د چیلم په نوم خپل مذهبي مراسم لمانځي. رسنیو د سند کورنل چارو د وزیر په حواله خبر ورکړې چې حکومت هم نن په کراچۍ، حیدرآباد، سکر او د صوبې په یو شمېر نورو سیمو کې د امنیت د ټینګښت په خاطر له سهاره تر ماښامه د موبایل، ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د تړلو پریکړه کړې ده. د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی مولانا زینت الله افغان گرفتار کړی دی. دا خبر د کوز جنوبي وزیرستان د پولیسو یو افسر ډی ایس پی امین وزیر پرون مشال وډو ته وکړه. نو موړي زیاته کړه افغان یې د اگست پر 28 په 3 ایم پی او او 9 نور مقدمو کې نیولې او د جنوبي وزیرستان عدالت ته وړاندې کولو لپاره د ټانګ ضلع زندان ته لېږدول دی. خو د جنوبي وزیرستان په سرروغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر شیرزاده مسید پرون مشال وډو ته وویل پولیسو د افغان ترڅنګ د جنوبي وزیرستان لپاره د غورځنګ کوارډینیټر شاهزاد وزیر هم گرفتار کړی دی. مسید دا گرفتاری د پاکستان د آئین او قانون خلاف عمل وباله.
مختلف مقدمے پہ جڑے کرانونی اور
د زینت الله افغان وکیل عبدالرحمن وزیر مشالډو ته ویلي پر موکلې له ملک سره د قدارای مقدمه هم جوړه ده. خود زیاته کړي چې زرب د جنوبی وزستان په عدالت کې د افغان ضمانت درخواست جمع کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت د دوی د مخکښانو د گرفتاریو للارې غواړي. د غورځنګ د اکتوبر 11 جرګه چې د پښتون قامي عدالت نوم یې ورکړی دی ورته تیاری پیل کړی دی ناکامه کړي. د پاکستان د سوداګرو مرکزی تنظیم پر دوکانونو د نو مالیو یا ټیکسونو د بجلی د لوړو بیو پر ضد د اگست پر 28 په ټول ملک کې کاربندیز اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا لپاره د دې تنظیم مشر ملک مهر الهی پرون مشالډو ته وویل کاربندیز د مالی د مرکزی ادارې اف بی آر د هغې پریکړې پر ضد دی چې وایي هر دوکاندار به د خپل دوکان پر سر حکومت ته هر میاشت له 1.5 لک نیولې تر 15-20 زره روپو پورې مالیه ورکوي. الهی زیاته کړه بل لار ورسره نشته مګر دا چې احتجاج وکړي. د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز په نوم د خیبر پختونخوا د سوداګرو او صنعتکارانو اتحادیې د سوداګرو د مرکزی تنظیم د کاربندیز ملاتړ اعلان کړی دی. د اتحادیې مشر فواد اساق پرون مشالډو ته وویل په داسې حال کې چې په ملک کې کاروبارونه خراب او ګرانی زیاته شوې پر دوکاندارانو نوي ټیکسونه لګول د حکومت یو غیر منطقي اقدام دی او دوی مخالفت کوي. مرکزی حکومت د سوداګرو د کاربندیز د اعلان په جواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي خو په پیښور کې د اف بی آر یو چارواکي د نوم نه ښولو په شرط پرون مشالډو رادیو ته وویل د سوداګرو د شکایتونو د ازالې لپاره د هغوی له استازو سره د حکومت خبرې روانې دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما ویلي د طالبانو د حکومت نوی قانون د افغان ښځو او نجونو پر حقونو د نه زغملو وړ محدودیتونه لا پراخوي. یوناما پرون په خپور کړیو بیان کې د دې دفتر د مشر روزا اتونبایو په حواله ویلي دا قانون چې آن له مخې له کوره بهر د یوې ښځې غږ اخلاقي سرغړونه بدل کیږي د افغانستان د راتلونکي لپاره یو زورونکی لیدلوری دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوی قانون چې د دوی په خبره مشر یې ملا هبت الله خونزاده منظور کړی او په 14 ماده کې د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو بندیز لګول شوی دی د اګست پر 21 اعلان کړ. د امریکا په کانګرس کې د بهرنۍ اړیکو کمیټې هم د اګست پر 23 د افغان طالبانو له نوي قانون سره سخت مخالفت وښود، خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون پر همدې نیټه پر خپل ایکس پاڼه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست خالد حنفی په حواله ولیکل چې د وزارت قانون له شرعي احکامو سره په سمون کې دی او په بشپړ توګه به عملي شي. او د جرمني پولیسو پرون وویل یو 26 شامه کس په دی ویلو سره چې د سولنګن خار خونړې برید د کړو دوی ته تسلیم شوه دی. د چاکو په هغه عمله کې چې د یاد خار د 1655 کلیزې د جشن په غونډه کې شوی وه 3 کسان وژل شوي او 8 زخمیان شوي ول. د جرمني د ډیزلډورف پولیسو په یو بیان کې ویلي حمله کوونکي گرفتار کړي او دغه د جرم په اړه یې دقیق تحقیقات پیل کړي دي. اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش پرته له دې چې کوم ثبوت وړاندې کړي د اګست پر 23 د حملې ذمواري منلې وه. د مشال ریډیو د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته هارون باچا د دې سات خبرونه وړاندې کړل. پر روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. د بلوچستان په مساخیلو کې وسلوالو لږ تر لږه 30 کسان لګاړو کوسکړي او په ډزو وجلې دي. د جنوبي وزیرستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بشر مولانا ذلت الله نیولې. د نوموړي وکیل په دې اړه سوای پرون د خیبر ضلع په باړه کې د تیرا امن په نوم یو سیمینار شوی چې پکې وویل شو د عملیاتو له وجې به سیمه نه پرېښودل کیږي.
دا بدامی دی ریاستی ادارو دی غفلت دی وجہ جوړ شوی ده. همت ندی بیلل وطن ندی پرخل.
د پاکستان د سوداګرو مرکزی تنظیم ویلی د اگست په 18 با په ټول ملک کې هړتال کوي. دا ولی
یو سړی کاروبار نه یو هغه څنګه میاشت ټیکس ورکړي په بدل منفی بیسس باندې. نو دا سه غیر قانوني اقدامات دي نو خلق مجبور شو چې شټر ډاون هړتال وکړي.
او د ایران چارواکي وایي د ورځې 12 میلیون لیټر تیل دغه هیواد گاونډي هیوادونو ته قاچاق کیږي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنی رپورت ته. د بلوچستان په موساخیل ضلع کې د کوټه او ډیر زغازی خان ترمنس په لوی لاره بیګا وسلوالو 30 کسان لګاړو کوسکړي او په ډزو وجلي چې مړی یې لیویز ازواک د سړک په غاړه موندل دي. د موساخیلو انتظامی چارواکو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د بلوچستان وزیر اعلی امیر سرفراز بوکټي د پیښې غندنه کړې. بلخوا تر اوسه د وجنو ذمہواري هم چا په غاړه نه اخیستې. په بلوچستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د ناامنۍ ځنې نورې پیښې هم رامنځته شوې چې په اړه یې تفصیل کوټه د بشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په ضلع مساخی کې د پنجاب او بلوچستان ترمنځ په لوی سړک لیویزو د 30 کسانو مړی موندلې دي. څوک چې په ګولۍ وشتل شوي دي. د خبرې د ضلع مساخیل مرستیال کمشنر نجیب الله د اګست په 25 نیټه په کوټ کې د خبریالانو سره پر ټلیفون کړی ده او ویلي دي چې دا پیښه د مساخیل په رارشم سیمه کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په خبره چې د اګست په 25 او 26 منځنۍ شپه ځینې ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا په رارشم کې د مساخیل او ډیر غازی خان تر منځ لوی کامی سړک بند کړل شوی او بیا یې د موټرانو څخه یاد کسان راشوه کړي دي او د لومړنۍ په مشرانو څخه دا څرګنده شوې ده چې وسلوالو د وسلې په زور دوی لومړی د موټرانو څخه راشوه کړي او بیا د دوی شناخت کړي او وروسته یې په ګولۍ وشتلې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د پیښې وروسته نه څرګنده وسلوال کسان د هغه ځای څخه په تېښته کې بریالي شوي دي. بلخوا لویز او سردي عسکر هلته رسېدلي او د پیښې د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو څوک یې تر دمګړې پورې نه دی نیولی. دا ډول د بارکان د لویز رسالدار اکبر خان و رسنیو ته ویلي دي داسې معلومیږي چې په دوی کې زیاتره د پنجاب اوسېدونکي او سرکاري ملازمان یا نوکران دي. خو په سیمه کې ځایي خبریال رحمت مسخیل د اګست په شپږویشتمه نیټه و مشال لیډو ته وویل چې په مړو کې دوه کسان د بلوچستان دي، څوک چې د ده په خبره د بوري او دوکۍ اوسېدونکي دي. په دې پیښه کې د نوموړي په خبره درویشت کسان مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي. بل پلو ته تېره شپه په مستون کې هم د لویزو پر یوه تاڼه د وسلوالو کسانو برید شوی دی، چې له امله د کوټې او مستوم ترمنځ سړک تر څو ساعتو پورې د موټرانو په مخ بند شوی او په نتیجه کې عادي خلک د سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. د مستوم د ځایي چارواکو په خبره چې وروسته لویز او سردي عسکر نه یوازې د پیښې ځای ته رسېدلي، بلکې د دوی د جوابي ډزو له امله وسلوال په تېښته کې بریالي شوي دي، خو تر دمګړې پورې انتظامي چارواکو لخوا د څه تلفات په اړه څه نه دي ویل شوي. دا ډول په ضلع بولان کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا یو پل تېره شپه په چاودېدونکو موادو الوزول شوی دی، چې له امله د چارواکو په خبره د کوټې او سبوی ترمنځ پر لوی سړک د موټرانو چلند تر اغېز لاندې راغلی دی. د دړه شم پر پیښه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي سخته خواشري ښکاره کړې او ویلي دي چې دا د ترهګرۍ یوه ناوړه پیښه ده. په کوټه کې په خپور شوي یو بیان کې اعلی وزیر د مسخیل پیښه د ترهګرو یو بزدلانه عمل ګڼلی او زیاته کړې ده چې حکومت به کله هم په پیښه کې تورن کسان او د هغو مرسته کوونکي معاف نه کړي. د اعلی وزیر په خبره چې حکومت به ډېر ژر په صوبه کې د امنیت جاج اخلي او د دې په خاطر یې یوه غونډه راطلب کړې ده چې موخه د دغه ډول پیښو مخنیوی کول دي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د کراچۍ پولیسو ویلي پرون په دغه خار کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ شوین خطه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او نه نور ژوبل دي. دواړو مذهبي ډلو د پیښې پړه په یو بل چولې. د سند حکومت د پیښې نوټس اخیسته او له پولیسو یې رپورټ غوښته ده. په داسې حال کې ده چې شیاګان نن د چهلم په نوم خپل مذهبي مراسم لمانځي. له همدې امله حکومت د کراچۍ په شمول د ملک په یو شمېر برخو کې سخت امنیتی تدابیر نیولی او د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات یې هم تړلی دي. له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي خان په دې اړه نور معلومات راکوي.
د سن صوبې کراچۍ په ګولیمار سیمه کې پرون د اګست په 15مه د دوه مذهبي فرقې زوډلو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه دوه کسان وجلې شوي او نه نور ټپیان شوي دي. په عین وخت کې قهرجنو خلکو بیا یو بس، سلور موټری او ځنې موټرسایکل هم سوځولي دي. د کراچۍ پولیسو ویان محمد ریحان د پیښې په اړه مشال لیډیو ته ویلي پیښه کې دوه کسان په ډزو وجلې شوي او نه نور جوبل شوي دي.
ګولیمار کې قریب جب یہ قافلہ اہل سنت والجماعت کا پہنچا ہے
دیوائی دا اہل سنت والجماعت قافلہ چر جلسے لپارا پلاری وا او دا خار گولیمار سمیتا رورسی دا نو حلتا دا شیگانو یو کیمپ ہم لگی دلے وو حقا محال دا دوارو ڈالو ترمنز انخطاو شوا دوارو ڈالو پا یو بل ڈزی کڑی دی چنہا کسان پا کی جو بل شوی او دو کسان وجلے شوی دی دمرو پی جنگلو دا شہری احمد او جنید مہدی پو نمونو شوی دی
اور جنید مہدی کے نام سے ہوئی
نموڑی زیادہ کڑی چی دا پولیس مشر دا پیخ نوٹس آغستے او دا کڑکی جن حالاتو د کنټرول لپاره په سیمه کې پولیس او رینجرز ځواکونه ځای په ځای کړی شوی دي. بلخوا په کراچۍ کې مذهبي ډلې اهل سنت والجماعت د کراچۍ یو مشر تاج محمد حنفی بیا رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د اگست په 15مه د خار په تاریخ روډ سیمه کې د ختم نبوت د ساتنې او د صحابه کرامو د عظمت په نوم جلسه را جوړه کړې وه او د یادی جلسې لپاره پلویان په گاډو کې د ګلبهار ګولیمار سیمه سره تیرېدل ولیدل چې شیګانو پی بریت کړی دی. نوموړی په وینا چې په پیښه کې د دوی دوه کسان وجلې شوي او نه نور ټپیان شوي دي چې په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
اهل سنت والجماعت کا پرامن جلوس
دی وای د اهل سنت والجماعت پر امن جلوس د شایره قائدین په لوري روانو. د امام بارګا علی رضا سره زمونږ په پر امن جلوس ډزې شوي دي. په دې کې تر اوسه زمونږ دوه کسان وجلې شوي او نه نور جوبل کړی شوي دي. زمونږ پر جلوس او پر امن خلکو باندې دا بریت شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د نښتې په وخت زمونږ هغه ګاډي هم سوځولې شوي دي چې زمونږ پلویان پکې سپاره وو. د پیښې وروسته د اهل سنت والجماعت د سوري لاندې په طارق روډ سیمه کې چې کومه جلسه رابللې شوې وه هغه پای ته رسېدلې ده. خو د اهل سنت والجماعت د کراچۍ مشر علامه اورنګزیب فاروقی او مولانا تاج محمد حنفی په مشرۍ بیا لسګونو کسانو پر هغه ځای احتجاجي پر لټ پیل کړی دی او د حکومت نه یې پنخته او ډزو کې د ککړو کسانو د زر تر زر نیولو غوښتنه کړې ده. بل لور ته شیعه عالمانو بیا تور پورې کړی چې اهل سنت والجماعت پلویانو د دوی په کیمپ برید کړی دی او په ډزو کې د دوی یو تن وجلې شوي او ګڼ شمېر کې جوبل کړی شوي دي. بېګا د شپې ناوخته په کراچۍ کې د شیعهګانو تنظیم مجلس وحدت المسلمین یو ځای مشر سید شینشاه حسین نقوی او نورو په ګډه خبري غونډه کې وویل چې غیر قانونه مذهبي ډلې د دوی په کیمپ برید کړی دی. حکومت دې د برید کوونکو په ضد سمدستي ګامونه واخلي.
حکومت وخت سے تمام ادارو سے یہ مطالبہ کرتا ہوں.
دی وای د حکومت او ټولو ادارو نه غوښتنه کوم چې په پیخه کې ککړ د غیر قانوني مذهبي ډلې کسان دي سمدستي ونیسي. د چهلم دروازې نه یو ورځ مخکې دوی ته د جلسې او لاریون اجازه چا ورکړی ده. د هغوی په ضد هم قانوني ګامونه واخستل شي. د پیخي په محل ځای پولیسو هیڅ ګامونه نه دي اخیستي او یوازې تماشه یې کتله. په کراچۍ کې د دوه مذهبي فرقیزو ډلو ترمنځ دان خطه په داسې حال کې شوې ده چې نن د اګست په شپږشتمه په ټول هیواد کې شیعهګان خپل مذهبي فریضه چهلم مراسم ادا کوي او د یادو جلوسونو لپاره د کراچۍ ترڅنګ په ګڼو ښارونو کې هغه لارې د امنیت په خاطر تړلې شوې دي چې د چهلم جلوسونه پرې تیریږي. بل لور ته د سند اعلی وزیر مراد علی شاد په خپل بیان کې ګولی مار کې د ډزو د پیښې نوټس اخیستي او د ککړو کسانو د سمدستي نیولو امر کړی دی. د سند اعلی وزیر ویلي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د ښار امن ګډوډ کړي. د پیښې وروسته د کراچۍ ښار په ګڼو سیمو کې تراوتریخوالی خپور شوی او ځایي خلک هم د یرې ښکار شوي دي. د سند پولیسو مشر ای جی سند د سیمې پولیسو ډی آی جی عرفان بلوچ څخه هم راپور غوښتی دی او پولیسو ته لارښوونه کړې دي چې د نظم د کنټرول لپاره د سمدستي ګامونه واخلي. د پولیسو مشر په وینا چې ککړ کسان به ډیر زر ونیول شي او په ضد به قانوني کاروي کیږي. بلخوا د سند کورنو چارو وزیر په وینا چې نن د اګست په شپږشتمه به کراچۍ حیدرآباد سکر او ګڼو نورو ښارونو سیمو کې د امنیت په ځای ساتلو لپاره موبایل فون او انټرنیټ د سحر نه تر ماښامه پورې بند وي. خو کراچۍ او سند په ګڼو ښارونو کلیوالو سیمو کې اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې موبایل فون او انټرنیټ د اګست په 15مه د شپې راهسې بند شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د کوز جنوبي وزیرستان پولیسو یې د مرکزی کمیټې غړی مولانا زینت الله افغان نیولې او د ټانک ضلع په زندان کې اچولې ده. دا خبره د غورځنګ یو ځایي مشر شیرزاده مسید پرون مشال ریډیو ته وکړه او زیاته یې کړه چې پولیسو دا کاروایی د اګست په 22مه کړې. د افغان د گرفتارۍ تصدیق د جنوبي وزیرستان پولیسو هم مشال ریډیو سره په خبرو کې کړی دی. بلخوا د مولانا زینت الله وکیل وایي په موکل یې شپږ مقدمې جوړې دي چې یوه پکې ملک سره د غداري هم ده. خو نوموړی زیاتوي چې دا مقدمه د دروغو دی او دا چې زربا د هغه د ضمانت لپاره د جنوبي وزیرستان په عدالت کې درخواست جمع کړي. لسیمه زمون خبريال اشتیاق مسید په نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټې غړی زینت الله افغان یې د اګست په 23مه گرفتار کړی دی. د پولیسو ډی ایس پی امین وزیر مشال ریډیو ته ویلي دي چې زینت الله په 3 ایم پی او او 9 نورو مقدمو کې گرفتار کړی شوی دی او دا وخت د سویلی وزیرستان عدالت ته د مخامخ کېدو د پوره ټانک ضلع ته منتقل کړی شوی دی. خو سویلی وزیرستان سره روغ سیمه پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسید د زینت الله افغان گرفتاری په براکشه مشال ریډیو ته ویایي. په مولانا جنت الله افغان باندې درج شوی مقدمه په براکشه ایڈوکیٹ عبدالرحمن وزیر ویایي. مولانا جنت الله افغان او شہزاد وزیر بنے د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو له طرفه درج شوی مقدمه درویغزن بولی او ویایی چې دوی وو د پښتنو حقوق وشتنې د پوره وو خپل مبارزه جاری ساتي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پرون د خیبر په باړه کې د تیرا امن په نوم یو غونډه وشوه چې پکې د پارلیمان د غړو ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو هم ګډون وکړ. دوی په خپلو ویناوو کې ویل په خیبر کې پوځي عملیات نه مني او هوډ یې څرګند کړ چې د بدامنۍ پر ضد به خپله مبارزه جاري ساتي. په غونډه کې اعلان وشو چې په خیبر کې میشت ټول قومونه به د راتلونکي ستمبر میاشت په 15 یوه لویه جلسه کوي او پکې به له ریاست غواړي چې د امن د ټینګښت په برخه کې خپلې ذمهواري پوره کړي. بلخوا حکومت او همپوز وای چې د تراګرۍ پر ضد جګړې ته ژمن دي او د وسلوالو د ځپلو لپاره یې هدفي عملیات جاري ساتلي دي. له خیبره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره په دې اړه نور تفصیل کوي.
په باړه کې د تیرا امن په نومره جوړ شوی سیمینار ته د وینا په وخت تحصیل چیرمین مفتی محمد کفیل پردی ویل چې دا ځل به خپله سیمه نه پرېږدي بلکې د بدامنۍ پر ضد به سیاسي مزاحمت کوي.
دا بدامنۍ د ریاستي ادارو د غفلت د وجې نه جوړه شوې ده. همت نه دی بیلل، وطن نه دی پرېخول، ځکه د نن نه تقریبا لس دولس کاله مخکې چې کوم لهر راغله او په هغه کې مونږ همت بیلل، مونږ ایډی پی شو، په هغه کې مونږ بې عزتي وشو، په هغه کې مونږ تاوانونه وشول چې د تمام ملګریو په دا باندې یو اتفاق دی چې را همت بیلل نه یو مقابله کولی.
دې سیمینار ته د وینا په وخت د باډیو تیرانا صوبایي اسمبلۍ لپاره منتخب شوي غړي عبدالغنی پردی ویل چې دوی په خپله خاوره یو وار بیا د پوځي عملیاتو اجازه چاته نه ورکوي او نه غواړي چې په دې سیمه کې بدامنی زیاته شي. خیبر ضلع سیاسی گوندون مشرانو د پارلیمان غړو په دې موقع اعلان وکړ چې د سپتمبر په 15 نیټه به په باړه کې د خیبر ضلع د ټولو قومونو یوه لویه امن جلسه کوي. د تیرا ولسی وګړي وایي چې هلته وسله وال په رڼا ورځ گشتونه کوي کوي له خلکو کلنګونه اخلي او په هدفي وژنو کې ککړ دي. په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو په بیا بیا ویلي چې په دې وروستو کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کړي، هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي. د خیبر ضلع ولسي وګړي وایي چې په دې تیرو دریو کالونو کې یو وار بیا هلته بدامنی زیاته شوې او د تیرا او باړې په ګډون په جمرود او لنډي کوتل کې هم وسلوالو خپل بریدونو ته دوام ورکړای. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان د دکاندارانو او سوداګرو مرکزی تنظیم ویلي په دکانونو د نوي حکومتي ټیکس او د بجلی د لوړو بایو پر ضد د اگست په 28مه په ټول ملک کې هړتال کوي. په پیښور کې د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز په نوم د رجسټر سوداګرو او صنعتکارانو تنظیم هم د دې اقدام ملاتړ کړی دی. د سوداګرو د کاربندیز په دې فیصله حکومت تر اوسه څه نه دی ویلي، خو په پیښور کې د مالیې د مرکزی ادارې یا ایف بی آر یو چارواکی د اگست په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې د سوداګرو د شکایتونو د ازالې لپاره یې د هغوی له استازو سره خبرې روانې دي. په دې هکله تفصیل له پیښور زموږ خبریال غلام غوث راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د سوداګرو د مرکزی تنظیم مشر ملک مهر الهی د اگست په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې په سوداګرو د نویو لګول شویو ټیکسونو او بجلی د زیاتو شویو نرخونو په وجه د دوی مرکزی تنظیم د اگست په 28مه د کاربندیز کولو اعلان کړی دی. ملک مهر الهی زیاته کړه چې اوس د ټیکسونو مرکزی اداره ایف بی آر لدوینه د دوکانونو په حساب نوې ټیکس راټولول غواړي چې دوی ته د منلو وړ نه دی.
نو رپورټ کاروبار کتلې 20,000 نه شروع شو، 20,000، 30,000، 40,000 او تقریبا 65,000 روپے پورې لاړو. لکه یو مثال تاسو ته ورکوم چې دالګران بازار او ریشمګران، موچی لڑا، بزازان دی باندې 30,000 او پیپل منډې باندې فی دکان د میاشتې 45,000، امداغا سے بیا سرافہ بازار دلاڑو 55,000، بیا صدر دلاڑو 65,000، حساب کتاب نو ڈنڈے ماریو بیا پکی خبریں تیرے شوئے خو معاملہ ٹس نہ مس نہ کے دو نمگیا بیا مجبور شو سے تاجر سر سے کم ہتھیار دے دا ہڑتال نمگا بیا دے 28 تاریخ بندے ہڑتال اعلانو کو او دا آل پاکستان دے او دا ٹول تاجرانو دے.
په پیښور کې د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز په نوم د رجسټرډ سوداګرو او صنعتکارانو تنظیم هم د سوداګرو د کاربندیز د حمایت اعلان کړی دی. په دغه اړه د سوداګرو او صنعتکارانو د یادې خونې مشر فواد اساق مشال ریډیو ته وویل
چې یو سړی کاروبار نه وي، هغه به څنګه میاشتې ټیکس ورکوي؟ یو بدله منتلی بیسس باندې نو دا سه غیر قانوني اقدامات دي. نو خلک مجبور شو چې شټر ډاون هرتالو کی او چیمبر د دې بھرپور حمایت کوي. حکومت ته مونږ بار بار ویلي چې تاسو دا ټیکس نظام فیل شو، روزگارونه دلته ختمه کی، کارخانه بندېږي لګیا دي، دکانونه بندېږي، دا پوهیږي نه حکومت او زبردستی کوي، نو دا زبردستی کار نه دی.
د پیښور په قیسخانه کې د تاجرانو د تنظیم مشر ظفر خټک وایي چې د بجلی د موجوده نرخونو او موجوده ګرانۍ له وجې دوی په مشکل خپل کار روزګار ته دوام ورکړي او په دې حالاتو کې دوی د نویو ټیکسونو د ادا کولو توان نه لري.
هر قسم ته ټیکسس په مونږ باندې لاګو کیږي. مونږ کرایګان نه شو ورکولې، د بجلی بلونه نه شو ورکولې، سټاف ته تنهاګان نه شو ورکولې. وو وخت روټي د پاره مونږ پریشان یو. پدې د برچ کم دې کنه دوی فی دکان شټر ٹیکس لگول دے پدے حق لباندے پورا پاکستان تاجرانو الحمدللہ پیو پیچ پاندے دی
دا تاجرانو دا کاربندیز پا اعلان حکومتی چارواکو تردی دا ما سر ردی عمل ندے سرگند کردے خو پا پیخور کی دا ایف بی آر یو چارواکی چی نئی غختل نومی سرگند چی دا اگست پا پنزوشتم مشال ریڈیو تا وویل چی دا ٹیکسونو راٹولولو پا سر دا سوداگرو سر دا راولاڑو شویو زینو ستونزو دا حواری لپارا د سوداګرو سره د مذاکراتو کولو هڅه روانه ده او د ټیکسونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره یو ورکینګ ګروپ هم جوړ کړي چې مقصد یې د ټیکسونو هدف ترلاسه کول او د ټیکسونو پر راټولولو کې سوداګر او ولس په اعتماد کې اغیستل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړي نیمایي ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د دې سات خبرونه د هارون باچا نه اورو.
د سند په مرکزی ښار کراچۍ کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ نښته کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. دا خبره د کراچۍ د پولیسو ویان محمد ریحان پرون ماښام مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي وویل نښته هغه مهال وشوه چې د اهل سنت والجماعت کسان په ګولیمار سیمه کې د شیعهګانو پر یوه کیمپ ور برابر شول. د ریحان په خبره دواړو ډلو پر یو بل ډزې وکړې او په نتیجه کې مرګ ژوبل رامنځته شوه. بلخوا د سند اعلی وزیر سید مراد علي شاه د پرونی پیښې نوټس اخیستی او په یو بیان کې ویلي چې هیڅ چا د ښار د امن ګډوډولو اجازه نه ورکوي. د کوز جنوبی وزستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی مولانا زینت الله افغان گرفتار کړی دی. دا خبره د کوز جنوبی وزستان د پولیسو یو افسر ډی ایس پی امین وزیر پرون مشال وډو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه افغان یې د اگست پر 2 په 3 ایم پی او 9 نور مقدمو کې نیولی او د جنوبی وزستان عدالت ته د وړاندې کولو لپاره د ټانګ ضلع زندان ته لېږدول دی. خو د جنوبی وزستان په سرروغه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر شیرزاده مسید پرون مشال وډو ته وویل پولیسو د افغان ترڅنګ د جنوبی وزستان لپاره د غورځنګ کوارډینټ شہزاد وزیر هم گرفتار کړی دی. مسید دا گرفتاری د پاکستان د آئین او قانون خلاف عمل وبالو. د پاکستان سوداګرو مرکزی تنظیم پر دکانونو د نو مالیو یا ټیکسونو د بجلی د لوړو بیو پر ضد د اگست پر 18 په ټول ملک کې کاربندیز اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا لپاره د دې تنظیم مشر ملک مهر الهی پرون مشال وډو ته وویل کاربندیز د مالی د مرکزی ادارې ایف بی آر د هغې پریکړې پر ضد دی چې وایي هر دکاندار به د خپل دکان پر سر حکومت ته هر میاشت له 1.5 زره نیولې تر 15-20 زره روپو پورې مالیه ورکوي. مرکزی حکومت د سوداګرو د کاربندیز د اعلان په جواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي خو په پیښور کې د ایف بی آر یو چارواکي د نوم نه ښولو په شرط پرون مشال ریډیو ته وویل د سوداګرو د شکایتونو د ازارۍ لپاره د هغوی له استازو سره د حکومت خبرې روانې دي. او د جرمنی پولیسو پرون وویل یو 26 کلن شامی کس په دې ویلو سره چې د سولنګن خار خونړې برید د کړو دوی ته تسلیم شوی دی. د چاکو په هغه عمله کې چې د یاد خار د 1655 کلیزې د جشن په غونډه کې شوی وه 3 کسان وژل شوي او 8 زخمیان شوي ول. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پرته له دې چې کوم ثبوت وړاندې کړي د اګست پر 23 د حملې ذمهواري منلې وه.
هارون باچا درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورجو یو نړیوال ریپورت ته. د ایران چارواکي وایي د ورځې 12 ملیون لیټر تیل له دغه هیواد گاونډو هیوادونو ته قاچاق یعنی سپګل کیږي. ترکی، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه ګڼل شوي چې د ایران نه ورته تیل قاچاقیږي. د طالبان حکومت لا افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي خو مخکې یې لسګونه ټینکره تیل چې دوی بې معیاره یا غیر معیاري بللي وو بیرته ایران ته ستانه کړي دي. صفی الله ستانکزی هم په نور حال خبروي.
د ایران گاونډوی هیوادونو ته د تیلو د قاچاق په تړاو بیلابیل شمیرې خبریږي. خو دا وار دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونی یو مسؤل علي شمس اردکاني ادعا کړي چې د ورځې 12 ملیون لیتره تیل ترکیې، پاکستان او ایران ته قاچاق وړل کیږي. اردکاني د دغو قاچاقي تیلو کلنی ارزښت 4 میلیارد ډالره بللی دی. د ازادي راډیو فردا څانګې د اردکاني په حواله راپور ورکړی چې قاچاق وړونکي د ایران تیل د ترکیې وان ښار ته وړي او هلته له جامو، بوټانو او نورو محصولاتو سره تبادله کوي. د ایران د سوداګرۍ سوداګری او صنایع د خونی دغه مسول همدار از ویلی افغانستان ته هم د ایران تیل قاچاق وړل کیږي. د احصایو په اساس په افغانستان کې د ایران په نسبت د تیلو د هر لیتر بیه شپږ دېرش برابره ګرانه ده. د نړۍ د هر هیواد په نسبت په ایران کې تیل ارزانه دي، داسې چې یو لیتر پټرول هلته تر درې زره تومانه پلورل کیږي چې په افغانیو باندې څه کم پنځه افغانۍ کیږي. د ایران ګاونډیو هیوادونو ته د تیلو د قاچاق یو عمده دلیل هم دا ګڼل کیږي چې قاچاق وړونکي په سرحدي سیمو او ګاونډیو هیوادونو کې تیل په ښه قیمت پلورلی شي او څو برابره ګټه کوي. رویټرز راپور ورکړی چې پاکستاني چارواکو تایید کړی هر ورځ له ایران څلور میلیونه لیتر تیل دغه هیواد ته قاچاقیږي چې بیا ځای ځای په ارزانه بیه پلورل کیږي. د طالبانو حکومت لا د ایراني چارواکو د ادعاو په اړه چې د افغانستان په شمول د ایران ګاونډیو هیوادونو ته تیل قاچاق وړل کیږي څه نه دي ویلي، خو مخکې د افغانستان او ایران په پولو کې د تیلو پر سر ځینې لانجې رامنځته شوې وې. طالب چارواکو په تیره بیا د دوی د ستاندرد ادارې لسګونه ټانکره تیل چې دوی بې کیفیته بللي له نیمروز او ځینو نورو سرحدي سیمو بیرته ایران ته مسترد کړي چې دې چارې د ایراني چارواکو غبرګونونه پارولي.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو. اسلام آباد ته د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن یعنی د اگست په شپږشتمه مازیګر 15 بجې را بلل شوې. په دې لړ کې د قومي اسمبلی سیکرټریټ یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پکې د غونډې د ایجنډا په اړه څه ندی ویل شوی. په همدې حال کې د سینټ غونډه هم سبا یعنی د اگست په 28 را بلل شوې ده. د سیاسي چارو ځنې شنونکي وایي داسې ښکاري چې حکومت روانه اونۍ د پارلیمان ګډه غونډه هم راوبلي او پکې مهمه قانون سازي وکړي، خو د وفاقي حکومت ویان دا خبره رد کړې ده. په دې حق لا تفصیل ګولۍ حاضر کوي.
د قومي اسمبلی په رسمي ویبپاڼه په بیان کې ویل شوی چې ولسمشر آصف علي زرداري د اسمبلی غونډه نن د اګست په 28 مازیګر 15 بجې رابللې. بلخوا د سینټ رسمي ویبپاڼې خبر ورکړی چې د ایوان بالا غونډه به د اګست په 28 مازیګر 15 بجې کیږي. په پاکستان کې د قومي اسمبلی او سینټ غونډې پر یو وخت رابلل په عمومي توګه په غیر عادي حالت کې کیږي. همدې ته په پام کې په هیواد کې په سیاسي چارو خبر شنونکي او خبريالان وایي چې ښایي حکومت مهمه قانون سازي وکړي. په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سعید مشال اړتیا ویل چې حکومت یو آئینی پیکج راوستو په هڅه کې دی چې د سپریم کورټ ججانو د عمرونو غزبل هم پکې شامل دي. د زیاته کړه چې د ججانو عمر له 15 څخه 18 کلونو پورې کول دي. د دې ترڅنګ د سپریم کورټ چیف جسټس ټاکلو لپاره یو کمیټې جوړولو تجویز هم دی چې درې نمونه به استول کیږي او هغه کې به یو چیف جسټس ټاکل کیږي. په پاکستان کې په عمومي توګه د چیف جسټس مودي پوره کېدو وروسته سینیئر جج دنده سنبالوي. د پاکستان موجوده چیف جسټس قاضي فایز عیسی کاری موده په اکتوبر میاشت کې پوره کیږي، نو د دې وروسته به جسټس منصور علي شاه د سترې محکمې چیف جسټس شي.
بالکل
حکومت د یو آئینی پیکج لاره د جسټس منصور علي شاه د مخنیولو کوشش کوي او نه غواړي چې هغه چیف جسټس جوړ شي، خو حکومت حالاتو ته هم ګوري چې آیا جسټس منصور علي شاه د هغوی په توقعاتو پوره دی او کنه. له هغه وروسته به حکومت خپل حکمت عملی په ډاګه کوي.
قسم د قانوني چارو پوهانو او حکومت مخالفه ګوندلو لخوا د ممکنه پارلیمان غړي غونډي او د عدلي پاړه ترامیمو پاړه خبرې کیږي، خو وفاقي حکومت ویان اتا تارر د اګست په 14 د خبره رد کړي چې ګواکې د عدلي پاړه په پارلیمان کې ترامیم رابستل غواړي. خو په اسلام آباد کې د عدالتي چارو خبريال او شنونکي متي الله جان مشال لیتو ویل چې حکومت په هر حال کې په ادارو کې د خپل خوخو کسانو بحال ساتلو لپاره هڅه کوي.
حکومت جو ہے نا اس وقت ڈیسپریٹ ہوئی ہوئی ہے.
حکومت مایوس ده او په مایوسۍ کې تر هر حد اتلی شي. حکومت تنازع برداشت کولای شي خو اقتدار نه پرېږدي. د آئینی ترمیم لپاره له حکومت سره اکثریت نشته، خو د دې باوجود یې ولانجه جوړول غواړي. تاسو وګورئ چې تر اوسه پورې د ټاکنو کمیشن د سپریم کورټ د ځانګړو څوکیو په اړه پریکړه هم نه ده عملي کړې. که حکومت شپږ شپېته سلنه اکثریت ترلاسه کړي او قانون منظور کړي نو بیا به په سپریم کورټ کې لانجه شروع شي. په دې حال کې د ټولو ججانو جرګهګۍ هم جوړېدای شي، نو د دې ټولو کارونو مقصد یوه لانجه پیدا کول دي. بل دا چې حکومت د خپل اقتدار بچ کولو لپاره په سپریم کورټ کې تقسیم هم راوستل شي.
سپریم کورټ کو بھی تقسیم کرنے کی حد تک جا سکتی ہے.
خود اطلاعات وفاقی وزیر عطا الله تارل د یو شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره د اکتوبر په 28 په مرکه کې ویلی ول چې د چیف جسټس د سینیاریټي نظام کې د بدلون کوم تجویز غور لاندې نه دی او د قانون وزارت به په مناسب وخت کې د چیف جسټس د تقرر د نوټیفیکیشن په اړه تصمیم نیسي. خو په اسلام آباد کې پارلیماني چارو خبریال نوید صدیقی مشال اړی ته ویل چې حکومت لوی پلان لري او د دې لپاره په اسلام آباد کې هلې ځلې توندې شوې دي. دا زیاته کړه که څه هم په ښکاره حکومت دا ګنګوسي ردوي خو په دې کې حقیقت شته.
حکومت دې ټیم دا غواړي او دا صرف د ججانو نه، دا د ټولو سرکاري ملازمینو د حکومت دا یو بانه ده. دا یو خبرې کیږي په اسلام آباد کې چې د سرکاري ملازمینو عمر هغه 60 نه 65 کی او د 65 والا چې دي لږی دو کال یا درې کال دغه سیوا کې، ځکه چې پاکستان د معاشي حالات ټیک نه دي او د پینشن پیسې او د کمیوټیشن پیسې جی پی 1 پیسې پاکستان سره نشته. خو دې کې دا خبرې هم کیږي چې د آرمی چیف عمر هم سیوا کې څنګه چې مخکې شو باجبا په وخت کې دک شانته د چیف جسټس آف پاکستان تب هم دې ټیم فائدہ رسی، نورو ججانو تب هم پدې کې فائدہ رسی، نور ډېر خاص خلک تي.
د پاکستان په مرکز کې ائتلافي حکومت د خپل پارلمان یعنی قومي اسمبلی کې شپږ شپږ فیصد اکثریت نه لري. دا وخت په قومي اسمبلی کې حکومتي ائتلاف 210 او مخالفه ګوندونه 103 څوکۍ لري. همدغه شان په سینټ کې هم حکومتي او ائتلافي ګوندونه 53 غړي لري او مخالفو ګوندونو غړو شمیر 2 دی.
دا مشال رادیو ده.
نن د اگست شپږشتما د ښځو د برابرۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي چې هدف یې د هغو ښځو د هڅو یادونه ده چې د میرمنو لپاره یې د رایې اچونې یا ووټ حق ترلاسه کړی دی. دا مبارزه له نن څخه 104 کاله وړاندې په امریکا کې فعالو ښځو پیل کړې وه. د هغوی مبارزې ته د درناوي لپاره له 1922 کال راهیسې د ښځو د برابرۍ ورځې لمانځل پیل شوي دي. د دې ورځې په تړاو د مشال ریډیو خبریالې خالده نیاز یو ریپورت برابر کړی چې پکې یې د ښځو د ووټ په ارزښت د پارلیمان له ځنو پخوانیو ښځینه غړو او عامو میرمنو سره خبرې کړې دي. راځي چې په ګاډۍ واورو.
د مردان ریحانه شکیل د ښځو حقونو د پاره کار کوي او له دې ترڅنګ کال 2013 کې د صوبایي اسمبلی حلقه پی کې 250 نه انتخاباتو ته هم ولاړه وه. مشال ریډیو سره خبرو کې ریحانه شکیل اوی خارجو سیمو کې اوس ښځو کې پوها راغلې ده او دوی د خپل ووټ استعمال کوي. ولی کلیوالو سیمو کې خزی اوس هم د ووټ غوندې بنیادی حق نه محروم دي. دا وایي د زیاتره خزو شناختی کارډونه هم نه دي جوړ.
کم ان ایجوکیټډ فیمیل چې دي هغه ته ووټ اچولو حق ځکه نه ورکوي. یو خزاغي سي نه سي نه او کسي نه سي جوړ کینو هغه ته چل نه ور دي چې موږ الله شو ووټ بچاله ورکو او څنګه په ورکو. به د کور نه پاغي دباو وی چې ته دي او سیاسي پارټي ته دي ته ووټ اچي کنفیوز شي هغه سره بیا ووټ اچولو لزینه اور بل اخی کې دونه پوه نه ای کارډونه جوړ کې ویل لري کا د ووټ سل اچوم د کور نه زم د کلچر ډیره سختی وی چې خزه به د کوره بار وځي.
د لوخار یوې خزه چې نه یې غختل نامې او پیژندل شي مشال ریډیو ته اوې شناختی کارډ یې جوړ دی غختلې د خپل ووټ حق استعمال کړي. ولی د کور سړو ورته اجازه ور نکړو.
ووټ اچول ما خواهش لرو خو ما د کور زیر نه اجازه نو او په هر انسان باندې فرض دي چې هغه خپل ملک د پر خل لیډر ته خپل ووټ واچي. څنګه چې سړی ووټ اچي اوس د ښه شانتي خو باندې او پیغلو جنکو باندې هم حق دي چې هغه خپل ووټ فرض ادا کړي او خپل خل لیډر ته خپل ووټ واچي.
غیر دولتي اداره فافین چې پاکستان کې د انتخاباتو شفافیت حوالی سرکار کوي د کال 2023 عام انتخاباتو په اړه راپور جاری کړی چې تر مخه یې شپږ لکه تنانو د خپل ووټ استعمال کړی دی. راپور کې ویلي شوی دی ټولو حلقو کې 10% ښځو ووټونه اچولی دي. د کال 2023 انتخاباتو کې د سړو ووټونو اچولو شرح 55.6 ولی د ښځو ووټونو اچولو شرح 45.6% وه. چانبی بی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري او د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی مخصوص نشست لپاره نامزد شوې ده وای اوس ښځو کې د ووټ حوالې سره ډیره پوهه راغلې ده او غواړي چې د خپل ووټ حق استعمال کړي. دا وایي د ښځو سیاست کې راتګ ډیر ضروری دی ځکه چې ښځې د ښځو مسلو لپاره پخ ڈول کار کولی شی
ډیر ایشوز لکه سوار شوا مرګونه شو اونر کلنګ شو ایسټ باندې چې پیور واچی ډیر هراسمنت شو ریپ شو دا ټول شزونه چې دی ته خو ول سردام نه و پته چې ها دی چرته داس یو باډی شته یو امبرس پرسن دفتر شته یو کمیشن شته یا پولیس په ډپارټمنټس کې د خزو زین شته یا د هغه خپل حقوق شته چې هغه چرته تلی شي او خپل आवाज بلند کولی شي تمونږ د زنانه د اسمبلو ترازی پړه لکه خزه مخکې په دې شنو کار کړی دی به
د عوامی نیشنل گنج شگفتہ ملک چې څو واری د خیبر پختونخوا اسمبلی ممبر پاتې شوې ده مشال ریډیو ته وی چې خزلا زیاته شمیره کې د سیاسي عمل برخه جوړېدل پکار دي دا غړي چې مخصوص نشستونو سره د خزو پارلیمان کې شمیره سیوا شوې ده او دوی کولی شي د خزو د پاره اواز پورته کړي
هغه خبره کولی شي هغه قانون سازی کولی شي هغه د زنانو د پاره اواز پورته کړي نو زنانه چې دغه زیات کار کوي په پارلیمان کې د زنانو د ریزرو سیټ یا نورمال سیټ یو د کسوک الیکټډ راشي او کسوک پر ریزرو راشي زه په خپل په اسمبلی کې پاتم او د ټول زیات قانون سازي کې برخه ما غوښتي دا اسمبلی کې زما کوېشن کال اټنشن ریزولوشن نو د ریزرو سیټ سره د زنانو په سیاست کې راتګم زیات شوه د زنانو په ډیسیژن میکینګ کې راغلي دي
ته پاکستان د آئین سیکشن شپږویشتم تر مخه د دې هواد هر وګړې د ووټ اندراج او ووټ ورکولو حق لري ولی سیاست باندې ژور نظر لرونکي وایي د پاکستان زیات تر خزي د شناختی کارډونو نشټوالي د سیاسي پوهې کمی او د کور سړو لخوا اجازه نه ملاوېدو له امله اوس هم د دې بنیادی حق نه محروم دي خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
هلتا په خیبر پختونخوا کې خلک شکایت کوي چې د صحت محکمې سره د لیونی سپی او نورو زهریلا زناورو د چیچونکو د علاج لپاره ضروری ویکسینو کمی دی چې له وجې متاثره کسان د کړاو سره مخ کیږي پیښور کې ځینې کسان بیا وایي چې هسپتال کې ورته یو ډوز ورکړل شي او د نورو دپاره د ضلع نورو غټ هسپتالونو ته منډې وهي خو بیا هم ورته دغه ویکسین نه ملاویږي او ځکه په ګرانه بیا اخیستلو ته یې مجبور دي دوی وایي د صوبې تر ټولو لوی هسپتال لیډی ریډینګ په شمول د هرې یوې ضلع غټو هسپتالونو کې د یادو ویکسینو یوه ټیکه لګول کیږي او باقي اصلور دوی په خپل اخلي چې زیاتره خلک یې د اخیستو وس هم نه لري په دې اړه تفصیل د اسما ګل رپورټ کې اورو
لستنیو هسپتال والم نه راکول په پیسو باندې واغستل استن خو پیسې د زیاتې 15000 روپۍ قیمت یو
دا غږ د پیښور بډبیری سیمې اوسیدونکي دریش کلنې ربیعه ته نوموړی مشال ریډیو ته ویل چې شپږ میاشتې وړاندې سپی خوړلې ولې هسپتال کې ورته یو ټیکه لګول شوی وه هغه وایي ډاکټرانو ورته ویل د علاج پوره کولو لپاره به د نورو ټیکو انتظام په خپله کوي
خپل ترور کړتلی وم نو هغه خپل کورنۍ ورکوټ سپی و کور کې به هغه ساتو کنه نو هغه سپی مونږ تنګو ډیر تنګ نو هغه په غوسه کې رااله او زما په دې خپې باندې حمله وکړه ترور مال د سکارو کو غړی ګرم په پاغه کې مال کوا چې ولاغه په پوره کړې وې چې داس پهلې ونه نه دی او خیر دې زه تل سپر ټیک شي خو زما خو ویني نشولا لکه زخم خو ویني ته نه ورا اوتلې گاون ماون خلک وې چې خیر دې زه دا دم کې دم لاړم خو بیا زما خو چې کومه هغه هغه غریدل نه ټیکې دل هغه خراب سره دا غین سپینی اوبرات للی خو یو ډاکټر لاړو نو په اسپیټال کې صرف یو ستن ملاوي
دا چې د سپی خوړلې تند د علاج نه کولو په صورت کې جون لکوم قسمه خطر سره مخ کې دی شي په اړه پی خبر کې د خیبر ټیچینګ روختون عدنان ډاکټر مشال ریډیو ته ویل سپی روغ وی او کلی ونه خو که یو تن یې ښکار شي نو باید چې په 12 غنټو کې د نن ځان هسپتال ته د علاج لپاره ورسوي
دا ضروری خبر نه ده چې هر کس ته د سپو د چیچلو نه بعد دغه علامات هم راشي یا سپی دی لیونه هو چې کله هم یې څوک سپی اوچي نو په کار دادا چې دا کس ځان ایمرجنسی طور سي او هلته ورته هغو انټي ریبیز ویکسینیشن وکړي دغه انټي ریبیز ډوزز داسې دي په لاونه ورځ ولګي بیا په درېمه ورځ ولګي بیا په اوومه ورځ ولګي بیا په 16 ورځ ولګي یا بیا وي په 21 ورځ ولګي د دې سره سره که فرض کړه د مریض غوښه یې ډېره خوړه دي، زخم یې 1 سانتي متر ډپ کې نوم نه په بره باندې، نو بیا په دې کې هیومن ایمونوګلوبلین به لګول غواړي او د هغه قیمت چې دی د 60,000 نه د 1,00,000 روپو پورې هسپتال کې اویلیبل نه دي، او هغه مختلف مرضانو کې د وزن د حساب سره موږ لګوو.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې مانیټرینګ افسر ډاکټر ګل سرتاج مشال ریډیو ته وویل د صبح هر یوې ضلع ته هاغ ځای د ډیمانډ مطابق د دوایانو سپلای کیږي، ولی ځینې وختونو کې د حکومت لخوا د فنډ کمی او یا نشتوالي له وجې ستونزې مخې ته راځي.
ډیمانډ راځي د هر علاقې د هر یو صوبې د ضلع نه، د ضلع نه چې کوم ډیمانډ راشي صوبې ته، ډیمانډ مطابق بیا کوم سپلای هغه اوشي هر یو ضلع ته، دا د دې ډیسټریبیوشن سو او د دې سپلای کیږي یا ډیمانډ څنګه کیږي هغه لپاره مایکرو پلانینګ کیږي. باقاعده د ضلع مایکرو پلان چې کوم وي هغه د هر یو کونسل مطابق راغستل شي، د هر یو کونسل نه چې کوم مایکرو پلان راشي هغه پس په ضلع کې سٹور کی یا ضلع په کوم آفیسی ضلع چې کوم صحت ادارې هغه کې موجود دي، کوم یو ویکسین د پاره هم چې کوم میزل دی کا پولیو دا کا وټور چې سم راځي پدې هغه نه یو جامع یو مایکرو پلان جوړ شي چې هغه ته د ضلع مایکرو پلان ویل شي. دغه ضلع مایکرو پلان د هر ضلع نه راشي بیا د زموږ چې کوم صوبایي اداره صحت الته نو دیتا د دغه ډیمانډ مطابق د هر ضلع ته نو داسې سپلای کیږي.
د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی معلومات کې ویل شوی لدی وړاندې باورته د سپیا نور زهریلا زناور خوړونکو د علاج په غرض 4,000 خوراکونه یا ډوز د حکومت لخوا میلاویدل، خو روان کال په 28 فروری ورته د انټی ریبیز یا سپی خوړونکو د علاج واکسین صرف 415 خوراکونه راغلي وو، کم چې د جون په 2 ختم شوی. یاد محکمه زیاتوي چې د تبې په شمول نورو عامو ناروغو دویانو لپاره به هم ورته دیرشنا تر 40,00,000 روپو فنډ ترلاسه کېدو، ول اوس هغه دویانې د یونیسف په ذریعه اخستل کیږي چې مقدار کې کمی وي او د اولس ضرورت نه پوره کوي. آسمه گل، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان حکومت د اگست په 28 د هیواد پوستا د ترهګرۍ پر ضد د اعظم استحکام په نوم عملیاتو لپاره 40 ارب روپۍ ورکړي. د مرکزي کابینې د اقتصادي رابطې کمیټې د دې هدف لپاره ټول 60 ارب روپۍ منظوري کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر سیاسي ګوندونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ولسونو هم د پوز د دې عملیاتو مخالفت کړی دی، خو حکومت او پوز د ولسي اعتراضونو په جواب کې ویلي چې دا نوي عملیات به هدفي وي او په ترڅ کې به یې د یوې سیمې خلک د پخوا په سیر خپل کورونو پرې خودو ته نه مجبوره کیږي. په دې موضوع زمونږ همکار مجید بابر دا ریپورت برابر کړی دی.
د پاکستان حکومت د اگست پر 28 د عزم استحکام پوځي عملیاتو لپاره د 60 ارب روپو اضافي فنډونه منظور کړل. د اگست پر 28 د وفاقي کابینې د منظورۍ نه پس د هغه هیواد د خزانې وزارت په سمدستي توګه 40 ارب روپۍ جاری کړې. دا مرستې چې د پوځ لخوا په دې موخه غوښتل شوي چې په 2 صوبو کې د وسلوالو سره په جګړه کې ښکېلو امنیتي ځواکونو ته نور ملاتړ ورکړي. د اگست پر 28 د خزانې د وزارت لخوا جاري شوي بیان له مخې د کابینې د اقتصادي رابطې کمیټې د روان 2024 او 2025 مالي کال لپاره د اپریشن د ابتدایي مصرف لپاره د 40 ارب روپو منظوري ورکړه. د وزارت یو چارواکي ویلي چې پاتې 40 ارب روپۍ به د مالي کال په 2 نیمایي کې جاري کړل شي او د پرمختللو پوځي سامانونو په اخیستلو به ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې د اعظم استحکام پوځي عملیاتو د اعلان سره په خیبر پښتونخوا کې ولسي اعتراضونه رامنځته شول، چې د پاکستان پوځ او حکومت یې په ځواب کې وویل چې ولس دې اندېښمن کیږي نه او دا عملیات به د پخوا په شان نه وي چې ګوندي ولس به بې کوره کیږي او په مکمله پیمانه به جنگ کیږي. خو د دې عملیاتو لپاره د پیسو ورکولو هغه اندېښنې بیا راپارولي چې ګوندي د اعظم استحکام عملیاتو په اړه حکومت او پوځ غلط بیاني کوي. دا چې د دې عملیاتو طریقې کار وسوي او آیا په رښتیا هم د پاکستان پوز د وسلوالو پر ضد د یو مکمل جنگ تیاری کوي. په جواب کې د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې د هدفي عملیاتو ترڅنګ پوز د یو مکمل اپریشن اراده هم لري.
بالکل هغه ممکنه ده چې دیو پر کار شروع کړي دي، اول په مزه مزه کوي او بیا فل اپریشن هم کوي. زما په خیال کرکټ نه شروع کیږي او لکی مروت او ټانک او ډی آی خان زیاد دلته کې دا اپریشن کیږي. بنو کې هم خیال دی چې څه خلک دي او هغه بازی دی.
د راپورونو لمخې فعالانو ویلي چې د خیبر پښتونخوا خلک د سخت دریځۍ پر ضد د پوځي عملیاتو له امله سخت ځپل شوي دي. دوی زیاته کړه چې په زرګونو ځپلې کورنۍ اوس هم په بدو شرایطو کې ژوند کوي او دا چې پوځي عملیاتو تل د لوی شمېر خلکو د بې ځایه کېدو لامل شوي. د راپورټونو له مخې په بېلابېلو لاریونونو او جرګو کې د ژوند له بېلابېلو څانګو له قومي مشرانو او ځوانانو څخه نیولې تر سیاسي فعالانو پورې خلکو ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې مظاهرچیانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په تېرو دوو کلونو کې د وسلوالو لخوا یو شمېر پولیس او مشران په نښه شوي دي. خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر علي شاه وایي چې که څه هم ولس په زغرده د وسلوالو پر ضد د یو بل مکمل جنگ مخالفت کړی دی، خو د پاکستان امنیتي ادارو سره د ترهګرۍ د بیخکنۍ لپاره بغیر له مکمل اپریشن نه بل لار نشته.
چې څنګه هغوی خبرې دي فتنال خوارج ډېر په بېباکه انداز کې ویلي دي چې موږ به دا دهشتګردي ختمو او اشاره یې فتنال خوارج خو طالبانو ته وه او بل ټکس ته وه. پاکستان پہ سبلے اول کو تاثر دا یو تاثر بلکہ تاثر ہم چھتے پہ حقیقت والے دے زرگی چھ سو رلوی اپریشنی شوی دی عبدل تشوی دی
پہ دے اڑمو دا وفاقی حکومت او داخل چارو دا وزارت دا دریز معلوم اولو حسا وکڑا خبری علی نشو. خو د پاکستان حکومت د جولای پر دویمه ویلی وو چې د ازمه استحکام تر بیرغ لاندې پیل شوی کمپاین به نه په پراخه کچا عملیات وي او نه به د ډلیزو بې ځای کېدو لامل شي.
دا مشال ریډیو ده
او اوس هم د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وای چې په دغه صوبا کې د تیر کال په نسبت سه کال د اور لګیدنې پیښې زیاتې شوې دي او د صوبې د ژغورنې او مرستندویه ادارې یولس دویش لخوا ویل شوي چې تیر کال په دغه صوبا کې په کورونو مارکیټونو او دوکانونو کې د اور لګیدنې څه کم 4000 پیښې شوې وي، خو سه کال دا شمېره په زیاتېدو ده. دوی وای چې سه کال تر اګست د درشتمې پورې یوازې په پېښور کې د اور لګیدنې 200 او نوی پیښې شوې دي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر ریپورت کې ورو.
د خیبر پښتونخوا د ژغورنې او مرستندویه چارو اداره ریسکیو یو یو دو دوایي چې په هغه صوبه کې ورستر بلی د اور لګیدو پیښو کې اضافه کیږي. د اگست په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو یو دو دوا صوبایي ویان بلال فیضی وویل چې د روان کال د بارانونو د شدت له وجې د اور لګیدنې پیښې نورې هم زیاتې شوې.
خیبر پښتونخوا کې د اور لګیدو واقعات چې دی نو هغه ورځ تر ورځ زیاتېږي. که تاسو وګورئ تیر کال چې دی نو تقریبا 3700 نه زیات چې دی نو اور لګیدو واقعات پر پورا خیبر پختونخوا کې کا اوسنه مونږ ته 1 جنوري نه اوسه پورې وګورو د اگست میاشتې پورې نو تش په پېښور کې سکم 300 د اور لګېدو واقعات رونما شوي دي او دا واقعات هغه دي چې هغه کې خلک هم پکې جام بحق شوي دي، زخمیان هم پکې شته او دې کې غټ غټ اورونه هم دي لکه صدر کې چې اور لګېدل نو دا ډېر غټ پیمانه باندې او په یخنیانو کې جدي نو هغه ګیس سلندر ګیس لیکیج وغیرہ د لاسه زیات تر حادثات کیږي. ګرمیانو کې الیکٹرک شاک چې دی نو هغه ډېر زیات وجہ اور لګېدو متمخه مخرازي.
د بلال فیضی په خبره سخ کال یوازې په پیښور کې تر اگست تر 23 پورې په کورونو مارکیټونو او کارخانو کې د اور لګېدو 290 پیښې شوې دي او زیاتوي چې په دې پیښو کې د کروڑونو روپو د مالی زیانونو ترڅنګ په لسګونو ماشومان ښځې او نارینه وژل شوي هم دي او په سلګونو پکې جوبل دي. د ریسکیو یو یو دو دوه ادارې د اور وجنې د سانګې مشر ماز احمد خان وایي چې د دې اورونو لګېدو په پیښو کې ځاني او مالی زیانونه هله کمېدای شي چې په ښارونو او کلیو کې د اور وجنې لپاره د اوبو ځانګړي ځایونه جوړ شي.
اویرنس داسې ډېر نشته دی، کم چې ویل ایجوکیټډ دی هغې خو موږ ته لارم راکړي کنه یو سایټ ته شي بریک ووهي. خو زیاتره مطلب دا ریسکی شولې ټکسیانې شولې یا موټر سایکل بایک شو دی دمونه مخکې رستو کیږي. دا مسله ده زیاتره بلډینګس چې کوم دا اول سټرکچر کیږي نو دې کې بیخي د فایر فایټنګ حوالے سره یا داسې اکوپمنټس حوالے سره دې کې انکمپلیټ دي. ښار کې چې دننه کومې تنګې لارې دي نو دغلته لږ به مشکلات دي. دغلته مطلب هایډرنټ پکار وي هغه چونکې نشته دی هایډرنټ داسې چې هلته نه هغې نه فایر فایټنګ هم کیږي او مطلب دا کوم چې زموږ فایر ټرک دی هغه ته فیل کیږي کنه تر فیلینګ لپاره موږ د بیا سټیشن تر خپل نوی کنه بس مطلب نن دې بس
د
ماس په خبره په صوبه کې د ودانو په ډانچه کې د بیړنیو حالاتو پر وخت د ژغورنې ادارو لپاره د لاسرسۍ سه انتظام هم نشته او ولس هم په دې لړ کې بېغوري کوي چې له وجې زیانونه زیات شي. دا چې د اور لګېدو د پیښو آیا څه پلټنې کېږي او د دغو پیښو وجوهات او ذمهوار په ګوته کېږي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور اډیشنل ډیپټي کمشنره سانیا ساپای وایي چې د اور لګېدنې د پیښو سرسري پلټنې خو کېږي خو په ډېره دقیقه توګه یې نه څه پلټنې کېږي او نه یې ذمهواري پر چا اچول کېږي. او زیاتوی
دا دوه کټګریز دي کوم نون نېچرل انسیډنس کېږي. د دې دوه مونږه رپورټینګ کو سر د دوه رپورټینګ زمونږ سره چې کوم ایز اینڈ ایئرز اون گراوند دي هغه د زمونږ ریوینیو سٹاف پر ریوینیو سٹاف کې هم چې کوم اون فوټ سولجر دي سر زمونږ هغه پټواري دي زمونږ پټواري هلته لاړ شي هلته ډیمیج اسسمنٹ د خپل لحاظ سره وکړي. هغه کې څه ټیکنیکل خبره نه دونه مالیت سامان ایز پر اونر اف د شاپ دونه پکور کې دا سامان دونه کمرې در وغورځېدلې دا وی تقریبا مالیت ته نه جوړ دا رپورٹ مونږ لره شي سر مونږ اولیګو بره حکومت.
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې د اداري صوبایي ویان انور شهزاد نمو پختل چې آیا د دوی اداره د اور لګیدنې په پیښو کې د شوي ځاني او مالي زیانونو تاوان ورکوي او کنه. نو نوموړی وایي
د ډیزاستر په وجه په قدرتي افتونو په وجه باندې شارټ سرکټ کیږي. نو شارټ سرکټ په وجه باندې که اور ولګیږي نو د هغې کمپنسیشن چې کوم دی هغه پی ډی ایم ای کوي. خو چې کله مین میډ ډیزاستر شي یا په خپلو په څه وجه باندې اور لګي یا ګیس سلینډر چې کوم دی پلاستیک دوه سره اور لګي نو د دې کمپنسیشن چې کوم دی پی ډی ایم ای نه کوي. د پرایویټ هغه چې کوم دی بیا که دکانونه وي نو د دې پراپرټي پرایویټ پراپرټي کوم دی نه کوي ری اسسمنټ نه کوي. نور اداري چې کوم دی هغه بیا د دې کمپنسیشن کوي او د دې لپاره چې کوم ګورنمنټ چې کوم صرف پی ډی ایم ای ته چې کوم منډیټ ورکړی دی هغه نیچرل ډیزاستر دی.
د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه اداره وایي چې تیر کال د هغې صوبې په سرخار پېښور کې د اور لګېدو شپږ سوه شپږ اتیا په مردان کې درې سوه یو دېرش او په سوابۍ کې دوه سوه او دوه پېښې شوې وې. د دې نه علاوه د صوبې په څلور دېرش واړو ضلعو کې د اور لګېدنې پېښې مخې ته راغلې وې. دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.